دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم زن زرانی یوسف زیم تاسو خبرونه اورئ د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت اعلان وکړ چې په افغانستان کې د دیری چهارشنبې د زلزله ځپلو افغانانو سره شاوخوا 55 میلیونه ډالر بیړنۍ بشري مرستې کوي د مرستې به د متحده ایالاتونو د پراختیا ادارې له لارې ځپل شو کورنیو ته رسول کیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سیشنبې په ورځ په ویلامی کې ویلي چې د زلزلې وروسته په سیمه کې د امریکا د مالی ملاتړ نه برخمنو موسسو بیړنۍ طبي مرستې وکړې خو ولسمشر جو بایدن لارښوونه وکړه چې د نورو مرستو اړتیا او ضرورت وارزول شي اعلامی وایي چې امریکا به د متحده ایالاتونو د نړیوالې پراختیا ادارې له لارې نږدې 55 میلیونه ډالر اضافي بشري مرستې وکړي چې په بیړنۍ ډول په طبي پیښې کې د ډیرو زپلو شو ته ورسیږي په دې سره په تیر کال کې افغانستان سره د امریکا بشري مرستې سباندی وسو سلور او یا میلیون ډالر ته رسیږي امریکا په دې مرستو سره به اړمنو خلکو ته سرپناوي د کاسا او نور ظروف د اوبو ترمزونه کمبلي مریض راغونه جامع او د کور نور ضروري وسایل واخستل شي پیلامی کې ویل شوې دي چې د مرستې به د اوبو نه د پیدا کېدونکو ناروغیو د مخنیوي لپاره د اوبو رسولو او برابرولو او افغانستان کې په نورو ضروري برخو هم ولګول شي سور زیروست له هغه چې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د افغانستان د اسلامي ملي جنبش د ګوند یو لوړ پوړی غړی نظام الدین قساری د طالبانو په بلنه بیرته افغانستان ته لاړو د ګوند د سیشنبه په ورځ ویل هغه کسان چې د طالبانو سره یو ځای کیږي نور د دې ګوند غړی نه دي روسل هغه چې د مزار شریف خار طالبانو ونیو قساری د دې ډلې د جنگیالو له خواونی ولې شو خو بیرته خوشې شو او بیا ایران ته لاړو د افغانستان د اسلامي ملي جنبش د ګوند د کمانډان د جون د میاشتې په شپږشتمه بیرته افغانستان ته لاړو او په هغه خبرو کې چې د رسنیو سره کړي په عبدالرشید دوستم باندې انتقاد وکړو سره لدې چې ملي جنبش د قساری نوم نه دی اخیستې خو ویل دي چې د دې ګوند هغه شمیر غړي چې د خپلو حاکرو شخصي ګټو په خاطر د طالبانو د نامشروي واکمنۍ ترڅنګ ودرېدلې د ګوند غړیتوب نه ایستل کیږي په دې لامه کې راغلی چې دغه کسان حق نه لري چې د ګوند د نوم ملت په ځانګړې توګه د ترک توکمو استازیتوب وکړي یو شمیر دینی عالمانو د طالبانو د حکومت له لوري د دینی علماو او قومي مشرانو په جوړیدونکو لوی غونډه کې د میرمنو په ګډون ټینګار وکړ دغه خزینه دینی عالمانو او مدني فعالانو د سیشنبې پورس په کابل کې د یوې غونډې په محل ویل کې د افغانستان د خلکو وختنې په نظر کې ونی نیولې شوې د افغانستان سنځبه هواري نشي دغه ناستې یو ګډونوالي او دینی عالمي ستاري ویل چې خزو د اسلام تاریخ په اوږدو کې په سیاسي او ټولنیزو برخو کې وندلرلې او په خبرې د طالبانو حکومت هم باید میرمنو ته په ملي پریکړو کې وند ورکړي نو موري زیات کړه د اوسنۍ حکومت نظام چې په هواد کې د شریعت د پلي کېدو ادعا کوي هغه مکلف دي چې په ملي پریکړو او د جرګو سهم کې میرمنو ته فعال وند ورکړي او په ځنګل ډول د تعلیم او تربیه په باسونه کې چې میاشتې تیرې شوې دي د شپږم ټولګي پورته خونځې او بندیدو په اړه پریکړه هیڅ رستۍ کیږي نه مستقیم خطاب ورته کوم چې پریکړه وکړي او خونځي خلاص کړي او په سربیره په جرګو کې میرمنو ته ونډه وکړي د افغانستان د نارینه او ښځې دینی عالمانو استاد خپل پریکړه لیک کې هم دا رنګ اندېښنه خولي چې د طالبانو حکومت له خوا د جوړیدونکو لوی جرګې د پایلو او پریکړو په اړه هیڅ معلومات نه لري چې په ځانګړي ډول د ښځو او جنکو په اړه به څه پریکړه وکړي په امریکا کې یو اسلامي خیریه موسسه د افغانستان د زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستې لپاره نږدې 100,000 ډالر راغونډ کړي دي د امریکا د اسلامي مرستو د موسسه اسلامیک ریلیف یو اس ای کارکونکي وایي د تیر اونۍ د زلزلې وروسته خپل ټول پام په دغه زلزلو کې د زیاتمنو شو کورنیو لپاره د مرستې راټولولو ته اړول دي محمد نیازی د موسسه د مرستو راټولولو مسول دي خاغلی نیازی په دې اړه ویلي مونږ چې هر کله په خپل ټولنې د مرستې غږ کړي مونږ یې نیو نه هلي کړي هغه خلک نه دي نه هلي کړي چې مرستې ته اړ دي مونږ نن دې یو کوچنی ډلې چې شاوخوا سل کسان کېږي په مرسته 100,000 ډالر راټول کړل د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وای دغه وزارت سرپرست امیر خان متکی تیر ورځ د چین د بهرنیو چارو د وزیر سره ټلیفوني خبري کړې دي. دغه وزارت په اعلامیه کې د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی له قوله ویلي چې د چین او افغانستان ترمنځ هوایی خطونه به ډیر ژر فعال شي. په اعلامیه کې د چین د بهرنیو چارو د وزیر له قوله دا هم ویل شوی چې هواد به افغان سوداګرو ته د ویزو ورکول بیا پیل کړي او د چین په هنتونو ته د افغان محصولینو د بیرته ستنېدو زمينه به هم برابر کړي. په پاکستان کې چارواکي وايي وسلوالو د پولیو ضد واکسین د کمپاین په ډلې باندې برید کړی چې یو واکسین کوونکې او دوه پولیسي وژلې دي. چارواکي وايي په خدا سشنبه په ورځ د شمالي وزیرستان د تخیلو په سیمه کې شوې ده. پولیس چارواکو د پولیو ضد واکسین ډلې امریکا غږ ډیوی ته دا پیښه تایید کړې ده. د پولیسي او مقام ویلي دي چې واکسین ډلې د ماشومان په واکسین کولو بوخته و چې وسلوال راغلل بریدي وکړو او بیا وتښتیدل. په برید کې یو ماشوم جوبل شوی هم دی. دا برید داسې مهال کې چې د پاکستان پوسټ تیر ورځ اعلان وکړو چې د ترګرو سره پنخته کې و ترګر وچلی او د دوی دوه سرتیری هم وچل شوی. درنو اوریدونکو دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه مو
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. په افغانستان کې د تیرې اونۍ د زلزلې ټپیانو ته په خوست کې نوې روغتون جوړیږي. په افغانستان کې د خوراک نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی د بیړنیو مرستو رسولو غوښتنه کړې او د چین حکومت خپل لومړنۍ مرسته د پکتیا، پکتیکا او خوست زلزله ځپلو خلکو ته ورسوله. د دې موضوع تفصیل په رپورټ کې اوري.
د خوراک نړیوال پروګرام د دوشنبه په ورځ د مرسته کوونکو هیوادونو نه وغوښتل چې د تیری اونۍ د وژونکې زلزلې وروسته افغانستان له یاده ونه باسي.
افغانستان د مخه د لسیزو جګړو، وچکالۍ، وبا او اوس د اقتصادي بحران له امله ځپل شوی دی. اوس د دې هیواد په ختیځ کې زلزلې د سرچینو په موندلو او خوراکي موادو رسولو ستونزه نوره هم زیاته کړې ده. له همدې امله موږ د نړیوالې ټولنې نه هیله کوو چې لطفاً افغانستان یاده مو باسئ او دلته د خلکو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړئ چې ستاسو مرستو ته ډیر اړ دي.
The people here who desperately need your help.
د سې اندېښنه شته چې مرسته به د پکتیکا او خوست په څیر اړمنو ولایتونو ته کېدلې شي ډیر په ځنډ ورسیږي. د خوراک نړیوال پروګرام تر اوسه 13 موټر مواد چې د ډيري انرژي لرونکو بسکیټونو پکې شامل دي د جون په 22مې زلزلہ کې د لری پرتو سیمو ځپل شو خلکو ته رسولې دي.
ژال ککیم واغبند ته زلزلہ وشولا بیا په دا وخت باندې مش په کرینا کې ویشا شپې دوه بجې وی چې زلزلار باندې وشو بیا مې ژر وته شلې کرونا بیا په دا خر کې یو شهید وشو و د نره کرینا کې ډېر شهیدون وشو
ملګری ملګر د دوشنبه په ورځ د 113.3 میلیون ډالر مرستې غوښتنه وکړه چې د زلزلې لامل تر 315000 زیات اړمنو خلکو ته پری بیړنۍ مرسته واخلي. بلخوا د چین د حکومت لومړنۍ مرسته د دوشنبه په ورځ کابل ته ورسیدله. د مرسته د زلزله ځپلو د پاره لیګل شوی چې 160 کېګدی، 360 قاتکی کټونه او تر شپږ زرو زیاتې کمپلې پکې دي او په کابل وای ډګر کې چارواکو ته وسپارل شو.
د چین لخوا دغه بیړنۍ مرسته به په زلزله ځپلو سیمو کې د خلکو لپاره ډېرې اړینې وي. مو خبر شو چې د خلکو ډیر کورونه وران شوی او سرپناه او کالیو ته اړتیا لري. هله د چین د مرسته په دې سخت وخت کې د خلکو په درد وخړل شي.
د بیړنۍ مرستو او د زلزله ځپلو سره د عاجلو طبي خدماتو په هڅو کې د خوست په وای ډګر کې د ایمرجنسي او 50 بستریز روغتون هم جوړ شوی. د طالبانو د حکومت چارواکي وی د روغتون د عرب متحده اماراتو لخوا جوړ شو.
دغه کلینیک جوړ شوی دی دا د خوست او پکتیکا ولایت کې کوم ولسوالي کې چې زلزلہ سیو د هغه زلزلې لپاره چې بیا هغه کوم زخمیان سوی دی تفیان دي دغه زخمیانو د تداوی لپاره جوړ شوی دی. د امارات له خوا جوړ شوی دی 50 بستریزه کلینیک دی چې ډاکټران مختلف کار پشکي چې هغه کې هم خارجي دي او هم داخلي ډاکټران کار پشکي.
طالبان ویلي د تیری چهارشنبه د ورځې په زلزلہ کې 1150 تنه مړه شوی او په سلګونو نور زخمیان دي. د خوست هوایی ډګر د کورنیو او بهرنیو مرستو د رسولو لپاره په یو مهم تمځای بدل شوی.
خوست د زلزلې د واقعین اورسته د خارجي هوادونو څخه نه پروازونه شوې دي چې په دا کې د ایران، پاکستان، متحده عربی امارات او قطر څخه تر سره شوې دي. په دغه پروازونو کې خوراکي توکي، خیمه، کمپلې او دوایان دا شامل دي.
په تیر کال اگست کې د طالبانو واک ته رسیدلو سره امریکا او د ناتو متحدین له افغانستان ووتل او ټوله بهرنۍ مرسته په ناڅاپي ډول بند شوه. نړیوالو مشرانو بندیزونه ولګول، بانکي راکړه ورکړې بند کړه او د افغانستان د پولي پښتواني په میلیارډونه ډالر شتمنۍ کنګل کړه. ترڅنګ یې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل رد کړل او شرط یې کېښود چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او د بشري حقوقو درناوی وکړي. په مقابل کې طالبانو درامنځته شوو فشارونو په بدل کې د ښځو په ازادۍ او د نجونو په تعلیم محدودیتونه وضع کړل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
تاسو زما غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. یو شمیر رسنۍ د ځینو نړیوالو ډیپلوماټانو له خولې وایي چې تیره اونۍ کله چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو د دوو مهمو غړو نه د سفر کولو اجازه بیرته اخیسته، نو د شورا ځینو غړو ویل چې د طالبانو په ټولو غړو د سفر بندیزونه ولګول شي. پر سفرونو د بندیزونو پریکړه د طالبانو لخوا نجونو ته د زده کړو د اجازې نه ورکولو په ځواب کې شوې ده. شاهناز نفیس په دې اړه د څېړونکو سره مرکې کړي او دای پوښتلی چې آیا د طالبانو په ضد بندیزونه لا نور هم غځېدای شي؟
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د طالبانو په دوه چارواکو د سفرونو د بندیز پریکړه خای چې په نړیوال سیاست کې د یو شمېر اختلافونو باوجود امریکا، روسیا او چین په دغه پریکړه کې یو بل سره ملګری دي. ملګرو ملتونو دغه فیصله ځکه کړې چې وای طالبان ته جنو د تعلیم په اړه ژمنې نه پشا شوې دي، خو په طالبانو باندې د بشري حقوقو د سرغړونې تورونه هم دي. نو آیا دا ډول بندیزونه به تر نورو طالب مشرانو پورې هم غځولې کیږي؟
In order to effectively sanction somebody, you have to identify them.
پر چا د بندیزونو لګولو لپاره په کار د چیلاتې معلوم شي طالبان چې څه کوي هغه سم نه دي او په شار روان دي. خو د بندیزونو لګولو لپاره د روسیې، چین، انګلستان، امریکا او فرانسې ترمنځ اتفاق ته اړتیا ده. دا خبره هم کیږي چې په ټولو طالبانو د بندیزونو ولګول شي، خو تاسو ته به د چا سره د خبرو لاره هم خلاصه پرېښودل پکار وي چې په افغانستان کې د تباهۍ په کمولو کې مرسته وکړي.
افغان طالبانو د ملګرو ملتونو فیصله ناحقه بللې او د لوړو زده کړو مرستیال وزیر لطف الله خیرخوا ویلي داسې پریکړې به وضع نور هم کړکېچن کړي. سیډون کی فکر کوي چې کېدیشي طالبان سختري زتګلارا د کومو بهرنو هوادونو یا ډلو په اشاره پر مخ بیاي. کدا سی وی نو آیا لویدیز یا ملکری ملتونه با د هغوی پر ضد هم کوم ګامونه واخلي؟
ون از پاکستان، دی اذر از ایران.
ګور ادوا داس هوادونه پاکستان او ایران کې دایشي دواړه د طالبانو د لاټر لپاره ایلتونه، بلکې بد ایلتونه لري. که چیرته افغانستان د امنیت لپاره ولانجه جوړیږي نو بیا دا امکان شته چې دغه ملکونو د هم بندیزونه وغځيږي.
ملګرو ملتونو د طالبانو 45 غړو ته د سولې د خبرو لپاره د سفرونو اجازه ورکړې وه، خو د زده کړو دوه چارواکي عبدالباقی حقانی او سید احمد شهید خیل اوس د دغه لیست نه لری کړل شوی دي. که طالبان د دوه د تړون او نړیوالو سره د شوو ژمنو نه پشا کیږي نو ملګری ملتونه نور څه کولی شي؟ او آیا یوازې سفری بندیزونه به کافی وي؟
دا یعنی سفری بندیزونه ډیره وړه خبره ده. اصل کار د طالبانو د واکمنل دي، د هغوی سره مرستې دي، مالی مرستې، دا غټ کارونه دي. سفری بندیزونه سیمبولیک دي. زما په فکر ډیر شیان شته چې د طالبانو پر ضد کارول کیدای شي. تر ټولو لویه وسیله پیسې دي. موږ د افغانستان پانګې کنګل کړي دي، تجارتي بندیزونه پرې لګول کیدای شي. خدا به ارزول کیږي چې د دغو فشارونو کارولو ته څومره اړتیا لیدل کیږي.
د افغان چارو کارپوهان فکر کوي چې د امنیت شورا غړي به ګوري چې طالبان په راتلونکي کې خپل چلند څنګه بدلوي او داسې اټکل کوي چې د خزو بشری حقوقو او د تراکرو په حق لا د طالبانو تګلارې به د افغانستان په اړه د امنیت شورا د لیدلوري خبرګون وی او د نړیوالو اندېښنو ته په پکی پام شوي وی. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 شپېته چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4598 شپېته چینل کې اوریدلی شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اورئ. د نړۍ د وو بډای هیوادونو مشران د اوکراین د ولسمشر د غوښتنو له اورېدو وروسته اوکراین ته د مرستې په ورکولو او په ولادیمیر پوتین باندې د نور فشار د راوړلو په هکله پریکړه ته نږدې شوي وو. دغه مشران د روسیې په تیلو باندې د یوې مشخصې پای د لګولو په شمول په نورو داسې اقتصادي لارو چارو غور کوي چې د روسیې جنگي ماشین ته زیان ورسوي. د دې موضوع تفصیل پر رپورټ کې اورئ.
د نړۍ د وو بډای هیوادونو یا جیو مشرانو د دوشنبې په ورځ د صنعتي کېدو په درشل کې هیوادونو ارجنټاین، هند، اندونیزیا، جنوبي افریقا او د تجارت د نړیوال سازمان مشرانو ته په دغې سرمشیزه کې د ګډون بلنه ورکړې وه چې له دغو هیوادونو سره په ګډه په اوکراین باندې د روسیې د یرغل او نړیوال اغیز باندې بحث وکړي. د جیو له سرمشریزې سره هم مهاله په اوکراین باندې د روسیې بریدونه هم زور واخیست او د دوشنبې په ورځ د اوکراین په مرکزی برخه کې یو روسی توغندی له ګڼې ګوڼې څخه په یو ډک مارکیټ ولګید. د سرمشریزې کوربه د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د روسیې چلند وغانده.
مخکې ما په سنجول شوي ډول دا د عاد یو ټکی وباله، ځکه په اوکراین باندې د روسیې له برید وروسته ټول هغه قواعد او ټولې هغه پریکړې چې موږ د هیوادونو ترمنځ د تعامل په هکله کړې وې ماتې شوي دي، په خاصه توګه هغه تعامل چې سرحدونه باید په زور سره مخ ته ټیل نه وهل شي.
د اوکراین ولسمشر د دوشنبې په سهار د وو هیوادونو سرمشیزې ته په مجازي بڼه خبرې وکړې او د نورو پوځي او انکشافي مرستو غوښتنه وکړه. ولودیمیر زلنسکي وویل د دغې جګړې د شدت له زیاتېدو او پراخېدو څخه اندېښنه لري.
زه غواړم چې د بیلاروس ملکي او پوځي اتباع مخاطب کړم. تاسو یو جنگ ته کشول کیږئ، حتی د فبروري او د پسرلي له میاشتو څخه هم زیات په فعال ډول. دوی په کرملین کې ستاسو په حق له د هر څه پریکړه کړې ده. ستاسو ژوند دوی ته هیڅ ارزښت نه لري، خو تاسو مریا نه یاست چې د توپ خولې ته مو برابر کړي.
له اقتصادي اړخه د نړۍ د تر ټولو ځواکمنو دولتونو مشران وایي دوی غواړي چې په روسیې باندې اقتصادي فشار نور هم زیات کړي. یوه نظریه هم د روسیې په تیلو باندې د ټاکلې بیې لګول دي چې له دغې ټاکلې بیې پورته به دوی د روسیې تیل ونه پیري. د چارو شنونکي وایي معلومه نه ده چې دغه نظریه به د هند له همکاري پرته چې په دې وروستیو کې په تخفیف سره له روسیې تیل اخیستي عملي شي کنه.
Truly affected, you have to get all the oil buyers, you know, into the club.
د دغه کار د مؤثریت لپاره باید د تیلو ټول پیرودونکو په نظر وي، که څه هم د جی او او یو شمیر نور هیوادونو ترمنځ په دې هکله یو والی موجود دی. هند او چین هغه دوه ستر هیوادونه دي چې له دغه حلقې بهر دي او د روسیې تیل پیری. زما په نظر چین به په یو داسې حال کې چې د جنگ په هکله د روسیې په پلوي او یا هم بې پرې دریځ نیولی دی له نورو هیوادونو سره هم نظر نه شي. په دې برخه کې به یو څه نقصان همیشه موجود وي، خو له چین پرته نور هیوادونه هم کولای شي له دې لارې روسیې ته جدي تاوان ورواړوي.
د اوکراین جنگ او په روسیې د مالي فشار زیاتول به د چهارشنبې په ورځ په ماډریډ کې د ناټو د جوړیدونکو سرمشیزې د اجنډا مهم ټکي هم وي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
تاسو زموږ غک د واشنگتن د سټډیو نه اوري. سا کال د جون په شپږ ویشتمه نیټه له نشه ای مواد سره د مبارزې نړیواله ورځ په افغانستان کې ونل منځل شو. د رپورټونو لمخې په روان کال کې په افغانستان کې ډیر کوکنار کرل شوی او د معتادینو درملنه هم تکنه شوې ده. لیمې هوتاک په دې اړه رپورټ را لیکلی.
نړۍ داس مهال له مخدره موادو سره د مبارزې ورځ نمانځي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت سږ کال یو له بېسارو کلونو غوندې زیات و. د جون شپږویشتمه له نشه یي توکو سره د مبارزې نړیواله ورځ وه، خو سږ کال چې د طالبانو حکومت دی د پخوا په شان دا ورځ ونه نمانځل سوه. که څه هم سږ کال په کابل کې د دې ورځې اړوند کومه ځانګړې نمانځغونډه نه ده نیول شوې، خو دوه میاشتې مخکې د اپریل پر درېیمه د طالبانو مشر ملا هیبت الله په یوه فرمان کې د نشه یي توکو پر کښت او پلور بندیز ولګید. په همدې حال کې بزګران وایي چې د نشه یي توکو له کښت بندیدو سره باید په ورته مهال د دوی ستونزو ته رسیدګي وشي او پر بدیلو لارو غور وسي.
نو هغه خو له موږ سره خالي تس وعدې کړې دي، هېڅ هم کړې نه دي. تاسې به دی وکړو، موږ به د هغو په مقابل کې مثلا تاسې بنګې پرېږدي، موږ به د هغو په مقابل کې بل داسې اوس مثلا هغه ټینګ اوازې اوس موږ به د زعفرانو تخم درته راوړو چې هغه ډېر قیمتي شی دی. هغه زعفران تخم ما څو وارې کندهار پسې لرم، حتی عیراته هم خلک اولې پیدا کېږي، وریم لا نوک پیدا.
له مخدره توکو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر یا یو این او ډی سي د راپور پر اساس افغانستان په 2021 زیږدیز کال کې د 1.3 تر 2.2 میلیارد ډالرو پورې د مخدره موادو تولید درلود. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټریش د مخدره موادو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل یو ټویټ کې ویلي چې د مخدره موادو نړیوال مشکل باید د نورو لسګونو میلیونو خلکو ژوند تر سیوري لاندې رانولي. ګوټریش دا خبره داسې مهال کوي چې په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه معتادین شته او د درملنې مرکزونه هم له نیمایي ډیر تړلي دي.
حکومت کولی شي موږ سره همکاري وکړي، د شفاخانې وکړي چې بستر کله ډوډۍ سموي بس خلاص، نور چی نه شي غواړو.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوو. یونان په پام کې لري چې د خپل سیال ګاونډي ملک ترکیه سره خپل ځمکني سرحدونه نور هم وتړي. یونان به د غیر قانوني مهاجرینو د پټېدو د مخنیوي لپاره جوړ شوې کټارې درې چنده کړي. یونان دغه اقدامات په داسې وخت کې کوي چې د مهاجرو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. انتی کارساوا د اتانز نه رپورټ را لېږلی چې نظرانه یوسفزی درته اوري.
یونان تیر کال د ترکیې سره په خپل سخته پوله کې د امنیتي کټارو غزول پیل کړل. یوول سیزر وسله هغه چې اټنس په پیل کې په سیمه کې د غیر قانوني مهاجرت د مخنیوي لپاره 10 کیلومتره کټارې جوړ کړې. د کډوالو په بهر کې ناڅاپه زیاتوالی اوس چارواکي اندېښمن کړي دي. په یونان کې د مهاجرینو د چارو وزیر نوټیس مدارا چې ویل
د ترکیه لخوا یو سرګند هڅه ده چې د یونان سره د بحران پر رامنځته کولو کې د مهاجرینو د وسیلې نه کار واخلي.
د اټکل له مخې هر ورځ زر مهاجر په ناقانونه توګه یونان ته داخليږي. دا د تیر کال په پرتله شاوخوا 40% لوړوالی دی. په دې ورسته اونیو کې په سلګونو اضافي سرحدي ساتونکي د ګزمو د پیاوړي کولو لپاره په پوله کې ځای په ځای شوي دي. دا چې د کټارو د زیاتولو پروژه به څومره وخت واخلي سرګند نه ده، مګر تر هغه چې دغه کار شروع شي یونان باید د خپلو سمندري پولو په اوږدو کې د مهاجرینو د زیاتوالي سره هم معامله وکړي، په خاص توګه د ایجن په لوی لار کې چې یونان او ترکیه سره ویشي. نیکوس پانوس د یونان د ساحل ساتونکو ځواکونو مشر د دې ورستۍ زیاتوالي په اړه باندې وایي:
ξεγελιόμαστε δυστυχώς. Η Τουρκία είναι ο ρυθμιστής του μεταναστευτικού στο Αιγαίο και εμείς αν ανοίξει τις κάνουλες Τουρκία πολύ δύσκολα θα μπορέσουμε να σταματήσουμε την παράνομη αυτή ροή.
رازی چې ځانونه د دروغونه خوندي وساتو. ترکیه، یونان او اروپا ته د مهاجرینو ټول جریان تنظیموي او که چرته یونان ته د مهاجرینو د غسیلاب ونه درولې شو نو دا به موږ د ډیر لوی مشکل سره مخامخ کړي. د
جون په میاشت کې د یونان د مهاجرت وزارت ویل چې نږدې 3000 مهاجرینو تر اوسه پورې یونان ته د داخلېدو کوشش کړی دی. په داسې حال کې چې د یونان او ترکیه ترمنځ اړیکې په کلونو کې تر ټولو ټیټې نقطې ته رسیدلې دي. چارواکي وایي اروپا ته د مهاجرینو د راتګ د غجریان د دویمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو زیات دی. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د امریکا غږ سرمقاله ده.
د سومالیا خلکو د میډیا میاشه په شپاره سمانه ته نوې جمهور رئیس حسن شیخ محمود انتخاب. دغه انتخابات د یو ګډه او ډیر زندول شوی پروسس خاص کا درجه و. دغه هیواد په داسې یو جمهور رئیس اداره کېده چې په مقام کې سلوکانه دورې محدود شوی و. د 2020 کال د فبروري په میاشت کې ختمه شو. امریکا د سومالیا خلکو ته د دوی د ملي انتخاباتو د پروسس ته ختمولو په باره کې مبارکي وویل. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویل موږ هم د سومالیا د فدرالي جمهوریت د جمهور رئیس په حیث حسن شیخ محمود ته د دوی د انتخابیدو په باره کې هم مبارکي ویل او استرګې په لارو چې د او د نوې حکومت سره لنجدې نه کار وکړو. ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا تامس گرینفیلد ویلي د څلور کلنې سیاسي مبارزې په نتیجه کې په مهمو موضوعاتو باندې سترګې پټې شوې دي. دا د سومالیا لپاره بریالي کېدل او پرمخ تلل دي چې ملي حکومت او فدرالي غړي ایالتونه باید په چټکه توګه په خلاص او په ګډه د هغو مهمو چیلنجونو مخه ونیسي چې سومالیا ورسره مخامخ ده. دی ویلې په خاصه توګه د دوه ستونزو غم په ډېرې چټکۍ سره وخوړل شي. لومړی په کار ده چې هغه خطر له منځه یوړل شي چې الشباب ترورستي سازمان مخامخ کړی دی. د سومالیا او د سیمې امنیت د موږ پورې تړلی دی چې په جبهخانه کې له هرې وسیلې نه کار واخلو چې د تروریزم سره مبارزه وکړو. د دې معنا دا ده چې په سومالیا کې د افریقایي اتحادې د انتقالي ماموریت یا ATMIS ته د مرستې برابرول دي. د دې معنا د سومالیا د رژیم د بندیزونو نه کار اخیستل دي چې د الشباب په فعالیتونو باندې بندیز ولګوي چې د سومالی سولې امنیت ته ګواښونه مخامخ کوي. او د دې معنا د داروونکو بشري شرایطو کومول دي چې افراطیت تشویقوي. دوهم، نوې حکومت باید د مرګانی چیلنج غم وخوري. دا هغه پیښیدونکي ناورین دي چې د څلورو لسیزو وچکالۍ سبب شوې ده. په شپږ میلیونو سومالیانو باندې تاثیر کوي. د خوړو قیمتونه ډېر لوړ تللي دي. د اوکران په خلاف د روسي د انتخاب بې رحمه جنگ چې سومالیا ته د غنم او نورو خوړو د رسیدو مخنیوي کوي او خای چې دغه هیواد خاطی ته ورټیل وهي. سفیر تاماس گرینفیلد ویل امریکا د اپریل په میاشت کې څه باندې 200 میلیونه اضافي مرسته اعلان کړه چې د افریقا په ښکر کې بشري ضرورتونو ته ځواب ووایي. دی ویل په مستقیم قیمتوګه د سومالی اقتصادي خواله د بشري وضع پورې تړلې ده چې دا د قابلیت پورې اړه لري چې هغه شرایط پوره کړي چې د سختو پوروړو هیوادونو د ابتکار او پروګرام له مخې بشپړ نقطې ته د رسیدو لپاره ضرور دي.
درنو ویدونکو، تاسو د امریکا غږ سرمقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سره خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شیوین د